ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې ولسمشر غني له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره په کتنه کې د سولې لپاره د سولې په باب سلام مشوره وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین په پروژه کې پرمختګ شوی دی. د دې یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکشی شجی او جوان پا شیبوکی لمرای توجه کرده ده سات خبرونو تا چه سید کمال شاه رفی عبروی.
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې په کندش ولسوالۍ کې د حکومت اووه وسلوال مخالفین وژلي او 15 نورې اټکان کړي دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حکومت اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک انتقال خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون پارک کې د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې کړې ده. له ارګ څخه یو خبره سوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي چې سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره به د ټولو په مشوره یو منسجمه نقشه جوړوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو زیاتوي چې ولسمشر په دې غونډه کې جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د خپل ورستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی واکته تر رسیدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې د دې ټولو سفرونو په اجنډا کې شامل وي. ولسمشر غنی د سولې په اړه د یوې منسجمې نقشې یادونه په داسې حال کې کوي چې دا مهال یو شمېر افغانان په دې برخه کې د سولې د عالي شورا له ورو پرمختګ نه خوښ دي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې په کندش ولسوالۍ کې د حکومت اووه وسلوال مخالفین وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. په نورستان کې د 200 لومړی سیلاب کلي اردو د دوهمې لیوا ویان هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو وسلوالو 13 ورځ په کندش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې حمله وکړه چې په ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ورته واوښته. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ملي اردو دوه عسکر هم وژل شوي دي. طالبانو بیا ویلي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان لګړنی سیمو استلی دي. په یبل امنیتی خبر کې اوري چې د هرات انجل ولسوالۍ امنیه کمانډان غلام رسول خان د خپل درې ساتونکو سره تیر شپه د مین په چاودنه کې ټپي شوی دي. د کوندی په مرکز نیلي کې بیا تیر ورځ چاودنې دوه ملکان وژلي او درې نورې ټپيان کړي دي. یو تازه خبر چې همدا اوس زمور لاس راورسیده هغه دا چې د خوست په شهر کې 9 بجو به شاوخوا کې چاودنه شوې ده. د خوست امنیه کمانډان فیض الله غیرت وایي چې چاودنه په السلام پلازا کې شوې چې لامل یې څلور کسان ټپیان شوي دي. غیرت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د چاودنې حد به څوک خو زیاتوي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځې په دې ولایت کې 413 کیلوګرام تریاک چې په درې موټرو کې ځای پر ځای شوی ونیول شوی دی. د دې ولایت امنیه کمانډان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه تریاک د جلال آباد ښار د ډورنټې د تلاشۍ په سیمه کې له څلور تن سره نیول شوی دی.
دوه بیلو بیلو قضیو کې تقریبا په ډېر پیمانه تریاک نیولې چې جمله 413 کیلوګرام تریاک کېږي او څلور نفر مزنونین.
د ننګرهار امنیتي چارواکي همدارنګه وایي چې 13 ورځ د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال درود سلویش میله وسلې هم نیول دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لاجنو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته 500 افغاني لاس بوله، یو ایرو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 9 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 بوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1518 افغاني. بیا هم شراغلاست. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. بایدن پرون شنبه له اردوغان سره په استنبول کې تر خبرو وروسته له نوموړي سره په یو ګډ خبري غونډه کې وویل.
On Syria, موږ د سوریې په اړه او د نورو بېلابېلو مسلو په اړه چې دواړه ورسره مخ یو خبرې وکړې. په هغو انتخابونو هم وغږېدو چې د دې مسلو سره د مقابلې لپاره لرو. په دې اړه مو هم خبرې وکړې چې باید د اسلامي دولت د وسله وال ډلې لپاره د خوندي پټنځایونو مخه ونیول شي او دا ډله باید په شا وتنبول شي او ماته شي. همدارنګه موږ د سوریې د حکومت د مخالفینو په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک د انتقال په اړه خبرې وکړې.
جو بایدن دا مهال په ترکیه کې د سو انقره د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد روانه جګړه کې د پراخ اورو لوبول ته وهڅوي. واشنگتن غواړي چې د ترکیه د انکر لیگ هوای اډې د کارول اجازه ولري. له دې سره به د نړیوال ائتلاف الوتکې په سوریه او عراق کې خپل هدفونه ته نږدې وي. خو تر اوسه ترکیه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا امریکا ته به د دې هوای اډې د کارول اجازه ورکړي کنه. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې دی له واشنگتن څخه خپل غوښتنې لري. نوموړي تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نړیوال ائتلاف مهم هدف باید د اسلامي دولت وسله والی ډلې د لمنځه وړلو پر ځای له واک څخه د بشر الاسد لری کول وي. د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان یو غړی د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پر نوول محمد زهرانی سعودي عربستان ته استول سوی چیرې چې به نوموړی یو بل زندان ته واستول سي. زهرانی 12 کلونه په ګوانتانامو زندان کې تیر کړل او تر وروستي څېړنې هم د امریکایي چارواکو لخوا یو داسې کس بلل سوی چې کولای شي د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پیښ کړي. نوموړی اووم زندانی دی چې په تیرو دوه اونیو کې له ګوانتانامو زندان څخه خوشی کیږي. د زهرانی له خوشی کېدو وروسته د محل په ګوانتانامو زندان کې یو سل سلویش بندیان پاته دی. عراقي سرتیرو د سنی قبایلو په ملاتړ د ریمادي د شهر د یوې برخې د بیرته نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا عملیات هغې سیمې د نیول په هدف دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولکې لاندې ده. جګړه د ریمادي په ختیځ د ساجریا په نوم سیمه کې روانه ده. د اسلامي دولت د وسله والې ډلې وایي دا سیمه د جمعې په ورځ نیولې. دا ډله له اوږدې مودې څخه هڅه کوي چې د انبار ایالت مرکز ریمادي شهر په بشپړه توګه ونیسي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو وای د جګړې دوام د اوکرين د خلکو پر ضد د امپریالیستي نسل او جنده. نوموړي د اوکرين جګړه له هولدو امور یا د 1902 څخه میلادي کال څخه تر 1903 میلادي کال پورې لستري قحطۍ سره مقایسه کړه. پروشنکو د دې قحطۍ د یوې اتیمي کلیزې په مناسبت مراسمو کې دا څرګندونه کړې ده. دا قحطۍ هغه مهال د شوروي اتحاد رهبر جوزف سټالین په لارښوونه رامنځته شوې. اټکل کیږي چې د سټالین د واکمنۍ پر مهال تر 100 میلیونه زیات کسان دامونو تبیدونو او لوج لکبل وجل سوی. دا وتر د محله پر لازادی رادیو څخه د افغانستان سیمی او نړۍ ورستی خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې او له ګاونډي هیوادونو سره د خپلو خبرو په باب سلام مشوره وکړه. د کندوز تخار په لوی لار مسافر له نامنی شکایت کوي.
په دې لار کې په شلمیتری کې پوسټې موجود دي. بیا هم په داسې حال کې دولت وسله وال مخالفین راوځي خل د سړک نه کاټکې.
ولسی جرګه وایي د لندن تر کانفرنس مخکې د یو شمېر وزیران معرفي شي. د پکتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې امنیت ښه شوی.
د پکتیا ټولو ولسوالیو ته زموږ عادي او لوړپوړي کارمندان په عادي توګه تګ راتګ کولای شي. هیڅ ولسوالۍ مو تر جدي امنیت لاندې نه ده.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي کاروانګر به نور پرې نشړي چې کوکنار وکړي.
د کوکنارو پر ضد باندې موږ هم د خلکو سره کاره خبرې ترسره کړې دي ترڅو دغه بد بوټي مخنیوي وشي.
د پاکستان دفاع وزیر وایي هڅه کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې دخیل کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخکشي خځې او ژوند په شیبو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا ده. نوموړي دا خبره د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي د سولې لپاره د روانو هڅو په بڼه کې بدلون ته اړتیا ده او د سولې لپاره په یو ملي نقشه کې باید ځینې بدلونونه په پام کې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندر اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهم ضرورت دی او لپاره یې د ټولو خلکو په مشوره یوې منسجمې نقشې ته اړتیا ده. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره د جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په یو مشورتي غونډه کې کړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د سولې د دې طرحې پاړه چې ولسمشر د سولې منسجمه نقشه بولي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سیاسي او پوځي چارو څېړونکی ولی اریا وایي د سولې هر ډول منسجمه نقشه کې باید څلور اړخونه په پام کې ونیول شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څلور اړخونه داسې بیان کړل. ولی اریا وایي یو نړیوال اړخ دی، یعنی په افغانستان کې د لویو قدرتونو د رقابت مسله ده. دویم یې سیمه ییز اړخ دی چې په دې اړخ کې د افغانستان د ګاونډیو په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان د سیالۍ مسله مهمه ده. درېیم هم قومي اړخ دی او بل هم له دین او مذهب څخه افراطي تعبیر او د مذهبي سخت دریځي رول دی چې په تیرو دیرشو کلونو کې د بیلابیلو قدرتونو لخوا د وسیلې په توګه کارول شوی. ولسمشر غنی د سولې لپاره د یوې منسجمې نقشې خبره په داسې حال کې کوي چې دا مهال د سولې شورا د سولې په برخه کې کار کوي. د سولې عالي شورا چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو د زمینې د برابرولو په هدف جوړه شوې، یو شمېر کسانې له کارونو خوښ نه دي. دوی وایي د شورا کلونه کار وکړ خو تر اوسه د سولې په برخه کې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. ښاغلی اریا وایي که چیرې د سولې عالي شورا په همدې بڼه خپل کار ته دوام ورکړي نو لاسته راوړنې به ونه لري. د نوموړي په وینا که چیرې ولسمشر غنی غواړي سولې ته د رسیدو لپاره له همدې شورا څخه کار واخلي، باید بیا نو همدا په دې برخه کې یوازینۍ سرچینه واوسي او هغه موازي بنسټونه دې له منځه یوړل شي چې د ابهام سبب کیږي. ولسمشر غنی سولې ټینګول د خپل حکومت مهم لومړیتوب بولي. واک ته تر رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د سفرونو په ترڅ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرو کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بحثونو د سر موضوع و. ویل کېږي چې دا درې واړه هیوادونه د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. دارک خبر پاڼه وایي چې په دې مشورتي غونډه کې ولسمشر جهادي مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو ته د خپلو وروستیو سفرونو حال ورکړ او همدارازي ورته د راتلونکو سفرونو د سارک د مشرانو په غونډه او د لندن په کانفرنس کې د ګډون په اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوې ده چې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه په همدې اونۍ کې د نیپال په پایتخت کټمنډو کې جوړه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابینې جوړېدو ته د اکبرل شوي ګډ کمیسیون غړي وایي فکر نه کوي چې د لندن تر کانفرنس پورې دي د افغانستان د حکومت کابینه جوړ شي. د دغه کمیسیون غړي اسدالله سعادتي وایي د کابینې د جوړېدو په اړه د اختلافاتو له امله د دوی کارونه هم درېدلې دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د هیواد د ستونزو د اواري لپاره باید د وزیران ډېر ژر معرفي شي. په دې اړه حمیده هارون عثمان راپور لري.
د کابینې جوړېدو ته د جوړ شوي ګډ کمیسیون غړي وایي فکر نه کوي چې د لندن تر کانفرنس د حکومت دا کار وکړی شي. د دغه کمیسیون غړي اسدالله سعادتي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د هغه اختلافاتو له امله چې د دواړو ټیمونو د غړو ترمنځ موجود و د دوی کار دوه اونۍ د مخه ودرول شو او کمیسیون خپله د کار نتیجه ولسمشر ته وړاندې کړه. ښاغلي سعادتي دا احتمال کمزورې ګڼي چې ډېر ژر د کابینې غړي معرفي شي.
که څه هم چې احتمال کمزور دی خو بیا هم هیله مندی شته چې د کابینې یو برخه د لندن له کنفرانس څخه د مخه معرفي شي. خو فکر کوم چې د لندن له کنفرانس څخه د مخه ټوله کابینه نه معرفي کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړۍ ورځ خلکو ته ډاډ ورکړی و چې کابینه به د 15 ورځو په ترڅ کې اعلان کړي. د سیاسي چارو کارپوه سمر سیرت وایي چې باید د ملي وحدت د حکومت مشران ملي ګټې په پام کې ونیسي او ژر تر ژره د وزیرانو کابینه معرفي کړي تر څو د وخت شډه کشي.
حال د پاره هم دغه چې د خپل شخصي ګټو نه راتیر شي ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د افغانستان لپاره یو واقعي کابینه معرفي کړي او د ملي منافع د هغه تعهداتو له مخې چې دوی کړی ده هغه سیاسي تعهد چې دوی کړی ده او کوم قرارداد دوی ترمنځ هم شوی ده د امر په بنیاد باندې چې هغوی قرارداد کړي دا موضوع وزیر چې موږ به واقعي اهل کار خلک
خلک په دې باور دي چې د ملي وحدت د حکومت د کابینې په جوړښت کې باید هغه تیروتنې تکرار نشي چې د تیرو 14 کلونو د حکومت د وزیرانو په کابینه کې موجودې وي.
په همدې حال کې ولسی جرګې د نوې کابینې پر ځنډېدو انتقاد وکړ او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د لندن تر کانفرنس د مخه د کابینې د امنیتي برخې مشران ورمعرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبه په ورځ یعنی پرون په دې اړه د جرګې د غړو له انتقادونو وروسته له ولسمشر وغوښتل چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلانو ګمارلو ته اقدام وکړي. اوس به وګورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي. قاسم سولمل ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید او په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید په اړه د ملي شورا د غړیو نظر اخیستی چې د امریکا دا کار د جګړې د نوي فصل پیل او د امنیتي تړون او اساسي قانون خلاف بللی دی. په مطلب کې د نیویارک ټایمز او رسپانډي په حواله راغلی چې د ولسمشر اوباما د دې امر لمخې به امریکایي جټ او بي پيلوټ الوتکې لښته لږه د یو بل کال لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سرنوش بیا په خپل سرمقاله کې پر همدې موضوع لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د جګړې دوام د امنیتي تړون او شیکاګو کانفرنس دغه توافق خلاف عمل دی چې لمخې امریکایي ځواکونه به تر روان کال وروسته په افغانستان کې یوازې د روزنې ماموریت پر مخ وړي. محور ازاد رسپانډي په لومړي مخ کې په افغانستان کې پر وروستۍ نامنې د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه مطلب لیکلی دی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو له لوري هغه اعلامې ته اشاره شوې چې پکې د دغه سازمان یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې پر وروستۍ نامنې اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. ورسپنه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې له لوري په خبري سوي مسوده کې د دغه سازمان لغړی هیوادونو غوښتل شوی چې ترهګرو ډلو ته د خوندي ځای د برابرولو او اقتصادي همکاریو ډاډ ورکړي. خو په مطلب کې په ځنګړی توګه د یادونه نه ده شوی چې کوم هیواد په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره اقتصادي همکاري کوي او یا هغه ته خوندي ځایونه برابروي. او په پای کې ویسا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي اساسې د څرګندونو په اړه لیکلي چې وایي له دې وروسته د شاوبد وسلوال خبره له پاکستان سره مطرح نه ده. په مطلب کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د دایمي استازي مسعود خان څرګندونې نقل شوې چې وایي افغانستان او پاکستان به په یو ګډه او پیاوړې اراده د ترهګرۍ او نورو ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې د همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې بیا د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې د سلګونو وسلوالو پرنۍ حملې ته هم اشاره شوې چې د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ او پکښې د چارواکو په خبره لس وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي.
سات لاس پجیا ولست حقیقی تاسې زموږ غل آزادی رادیو څخه ورې د آزادی رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماشام تر 2 بجو پورې په منځنی صفه 12 شپږ دی دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني ګڼي. دغه کمیسیون خبرداري ورکوي چې هیڅ یو کړې د دوی په کار کې د مداخله حق نه لري. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل د یو شمیر خاصو کړیو کار ګڼي. کمیسیون یادې کړې د دوی په کار کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست له ادرسه لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني دي. دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل لوی څارنوالۍ باید هغه کمیټه چې د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف یې جوړه کړې ده منحل اعلان کړي.
یو کړی د چیل له هر وسیلې استفاده کوي. کوم مکتوب چې د جمهوریت ریاست له ادرسه لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی غیر قانوني دی. یو لامل چې زموږ بنسټونه خپل اعتبار له لاسه ورکوي وی دا دی چې ډېر بیړنۍ اقدام کوي. غواړم وایم چې هیڅوک او هیڅ وکړی نسی کولای د جرمی مسایل په بهانه په انتخاباتي قضیو کې مداخله وکړي.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې ولسمشر د دوی د شکایتونو د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی دی. د ولایتي شورا یو معترض کاندید او د مشرانو جرګې مرستیال د تیرې پنځشنبه په ورځ دغه مکتوب خبریالانو ته هم وښود. خو د ولسمشر حقوقي سلاکار د جمعې په ورځ وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د خاغلی غنی له ادرسه لوی څارنوالۍ ته د شان یو مکتوب لیږل رد کړل. نوموړي ویل چې لوی څارنوالۍ ته په لیږل شوي مکتوب کې د چارو د ادارې لخوا یوازې دومره لیکل شوي چې شکایتونه د قانون له مخې وڅېړل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او ازادي رادیو په انټرنیټ کې azadiradio.com azadiradio.org. د ازادي رادیو په پانه کې تاسو د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه اوریدئ او د غرازل وستلې هم شي. د کندوز تخار پر لوی لارې د وسلوالو مخالفانو بریدونه ډیر شوي او ناامنیو مسافر او موټر چلوونکو اندیشمن کړي دي. د دې ستونزې په اړه له کندوز د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور ووري.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. یو شمیر موټر چلوونکو همدارنګه مسافرین لامنتی ارګانونو غواړي چې د کندوز تخار د لوی لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، څو مسافر او موټر چلوونکو پرته له خطر په دې لارې تګ راتګ وکړي. دوی وایي په دې ورستوي کې پر دې لارې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي، چې لامل یې د کندوز تخار او بدخشان هغه خلک چې پر دې لارې تګ راتګ کوي په ویره کړي دي. د هغوی په وینا چې دا محل پر دې لارې باندې د یادو ولایتونو اوسیدونکو په ډاډه زړه سفر نشي کولای. څو تنو په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
په دې لارې کې په شل متری کې پوسټي موجود دي. وخت چې دلته دولتي پوسټي دي، وخت چې دلته محلي پولیس شتون دي، بیا هم په داسې حال کې دولت وسلوال مخالفین راوځي خل د سړک نه کاټکې. واقعا دا ډیره د تشویش وړ خبره ده.
زمانوم شیرالم د تخار ولایت او تنو اوسیدونکو زما وختونه دا چې د کندوز او د تخار لوی لارې ډیر وخت نه سنامنده دی. ورځ له خوا کله نه کله دولت مخالفین سړک ته راوځي، خلک موټر نه کته کوي یا موټر نه ځان سره بیایي.
مګر کندوز نه تخار ته خان آباد ازو ډالر بیا منده اکثر دوه مخالفین راوځي، دی ورځ هم راوځي. بالا سره به جمع ازګر خو بیخي تک مشکل ده. نه یف سره خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو زده موقع توجه کی ډالر باندې پوسی واچم نه دی غزمیری دی کی سو ډالر هم نه سي.
د هغوی د خبرو پر اساس دا پیښه په هغو ځایونو کې رامنځته کیږي چې په هر یو کیلومتري کې امنیتي پوستې هم فعال دي. په همدې حال کې د کندوز ولایت امنیتي چارواکي دا مني چې پر یادې لوی لارې باندې په دې ورستوي کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي. د دې ولایت د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې لارې باندې امنیتي پوستې فعال دي او پلان لري چې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي.
ما بخاطر از اینکه ساهای
موږ غواړو چې د دغه لوی لارې امنیت ټینګ شي، په همدې هدف موږ یو امنیتي پوسټ د چارسری په سیمه کې جوړ کړی چې حالته به وسلوالو مخالفینو مزاحمت کوو. همدارنګه موږ پلان لرو چې عملیات پیل کړو او هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړو. د کندوز تخار لوی سړک د خان آباد پر ولسوالۍ غزیدلې دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ دا محل څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال هم پکې فزیکی حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال په پکتیا کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د دې ولایت د والی وایان پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل په پکتیا کې له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو پراخ ملاتړ د دې سبب شوی چې په ولایت کې د پخوا پر پرتله امنیت بهتره شي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاشا مجیدی له حکومت سره د قومونو د ملاتړ خبره تایید کړه، خو ویل چې د دې ولایت امنیتي ارګانونه په خپل منځ کې پورا هماهنګی نه لري. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د خوالي خبر ورکوي چې په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي بیا په دې ولایت کې په امنیتي وضعیت اندېښمن ده. د دې ولایت ویان رحمت الله سمون د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وتول پکتیا د جرګو او قومي تړو وطن دوله حکومت سره د ولسونو همکاري په دې ولایت کې له امنیت سره مرسته کړي.
څنګه چې پکتیا یو سنتي ټولنه ده، علاوه د امنیتي ارګانو له همغږۍ نه هلته قومي شوراګانې او ولسونه د پکتیا په امنیت کې ستر رول لري. د پکتیا ټولو ولسوالیو ته زموږ عادي او لوړپوړي کارمندان په عادي توګه تګ راتګ کولای شي. هیڅ ولسوالۍ مو تر جدي امنیت لاندې نه ده.
ښاغلي سمون زیاته کړه چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر نن پورې د سړک غاړې لمن چاودنو او بمونو پرته په دې ولایت کې انتحاري او لوی حملې نه دي شوې. د رحول الله سمون په خبره د دې ولایت ټولي ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي او لستونزو پرته پکې تګ راتګ کیږي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې یو اتیا پروژې چې په هغه کې خونځي مسلکي او تخنیکی انسټیټیوټونه شامل دي پلي شوي او خلک ورنه ګټه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې یو شمېر ولسوالۍ د حکومت له مستقیم کنټرول وتلي او د مخالفانو په ولکه کې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال پیله د جمهور ریاست د لومړنیو انتخاباتو راوروسته په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی.
شک نشته چې امنیتي قواوې مو شپه ورځ هلته د امنیت د ساتلو لپاره د سرحدونو ساتلو لپاره کار کوي، ولې د دوی ترمنځ همغږي نشته ده؟ ولې په پکتیا ولایت کې هر هفته دوه درې انفجارات د ګردیز په ښار منځ کې کیږي او هر کال کې د منی په موسم کې تر ژمي پورې په سرحدي سیمو کې امنیت په دې خاطر ډاډمن وي چې هلته هوا سړه وي او دښمن هلته پاتې کیدای نه شي په غرونو کې. او بل د دې تر څنګ د ولسونو همکاري هم هلته ډېره زیاته محسوسه ده چې ولسونه همکاري دي په ولسوالۍ کې.
ښاغلی مجیدی منی چې د پخوا په پرتله د دې ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې امنیت ښه شوی چې علتونه یې له حکومت سره د ولسونو همکاري او د ژمي موسم ده. ښاغلی مجیدی وایي پکتیا یو غرنی ولایت ده چې په ژمي کې د ډېرو واورو ورېدل د دې سبب کیږي چې مخالفان له دې ولایت څخه ګرمو سیمو ته ولاړ سي.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې نور به کروندګر پرې نږدي چې کوکنار وکري. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي چارواکو په دغه ولایت کې د یوې اونۍ په ترڅ کې په سلګونو کیلوګرامه تریاک نیولي دي. له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د شمې پورز په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیر یوې اونۍ په اوږدو کې په بیلابیلو وختونو کې څلور تنه له څه باندې شپږ سوه کیلوګرامه تریاکو سره نیولي.
د مخدره توکو پر ضد پولیسو په د یوې اونۍ په ترڅ کې په دوه بیلوبیلو قضیو کې تقریبا په ډېره پیمانه تریاک نیولي چې جمله شپږ سوه دېرش کیلوګرامه تریاک کیږي او څلور نفر مزنونین چې د غو سره درې ارادي واړه او غټ وسایط نیول شوي دي.
دا رنګه نوموړي وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر د دې ولایت زیات شمېر ولسوالۍ او قومي مشرانو سره ځانګړې ناستې هم کړي تر څو په راتلونکي کې د نشه یي توکو له کښت څخه لاس واخلي.
د کوکنارو پر ضد باندې موږ هم د خلکو سره ډېرې راغنده او ښکاره خبرې ترسره کړې دي. د خپلو شوراګانو سره ننګرهار ولایت ولایت په مقام کې مو دا ترسره کړي دي چې تر څو دغه بد بوټي چې هغه څخه تریاک تولیدېږي د مخنیوی وسي.
هر کال د ننګرهار ولایتي اداره او امنیتي مسؤلین د نشه یي توکو د کښت پر ضد د مبارزې ډاډ ورکوي، ولې بیا هم د تیرو وختونو په څیر په دې ولایت کې په پراخ اندازه د نشه یي توکو کښت شوی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونه وروسته دوونی پروګرامونه حمله رو جوان پشیبو که او ده غراز مخکشی شده. ده پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وی پاکستان غواری روسیه ده افغانستان ده سولی پا پروسکی دخیله شی. نموری هم در از ویل باید په سیمه کې د یو نوی دور د پیلولو لپاره تیر هیرشی چې روسیا په پخوا وختونو کې څه کړی دي. په دې اړه له پېښوره د زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان غواړي چې روسیه د افغانستان د سولې په پروسه کې داخله شي. نوموړی همداراز وایي چې روسیه د سیمې یو ستر قوت دی او پاکستان نشي کولای چې له دې حقیقت سترګې پټې کړي او په خبره یې چې له روسیې سره د پاکستان د ښو اړیکو په اړه باید ګاونډي هیوادونه اعتراض ونه لري. خواجه آصف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان له ډان خبري اژانس سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په یو رسمي سفر د هیواد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل او دواړو هیوادونو په دفاعي برخه کې د مرستو په اړه ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. د پاکستان د دفاع وزیر همداراز ویلي موږ باید په سیمه کې د یو نوي دور د پیلولو په موخه دا هېر کړو چې روسیې په تېر وختونو کې څه کړي. له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دې هیواد امنیت ټینګ ساتل یوه ستره ننګونه وي، نو ځکه پاکستان غواړي چې روسیه د افغانستان د سولې په پروسه کې برخه واخلي. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته دا د روسیې د دفاع وزیر پاکستان ته لومړی سفر و. تر دې مخکې پر 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د دفاع وزیر اندري کریچکو پاکستان ته راغلی و. پاکستان ته د روسیې د دفاع وزیر د سفر په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي و پاکستان روسیې ته د دې سیمې په سولې او ثبات کې د رول لرونکي هیواد په توګه ګوري. لکه موږ چې پخوا هم ویلي زموږ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او یوازې په دفاعي چارو کې نه بلکې موږ د هر ډول همکاریو زیاتولو په تکل کې یو. د پاکستان د دفاع وزیر هم ډان خبري اژانس ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د روسیې او چین شتون د سیمې د ثبات او سولې لپاره مهم ګڼي او همدا لامل ده چې درې واړه هیوادونه په ډېرې ستراتیژیکو مسالو کې سره نږدې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
حبیب الله جان، په وای په غورک ولسوالۍ کې امنیت خراب دی او ورس په ورس خرابیږي. د کندهار له امنیه قمندان څخه غواړي چې د غورک ولسوالۍ امنیت ته توجه وکړي. احمد شال هلمند څخه لیکلي دی، ویل ولسمشر غنی څخه هیله لرم چې د نادالی ولسوالۍ کې د اربکیانو ستونزې ته توجه وکړي. نور آغا د هلمند له ګرش ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي د ګرش د آدم خان په کلی کې د انسان تښتونکو شمیر زیات شوی دی. له حکومت هیله لرم چې د ستونزې ته توجه وکړي. لاس په جیاو دېرش دقیقې شوې، اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د حکومت او ویش وسلوال مخالفین وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. په خوست کې نن سهار مین چاودنی څلور تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې 410 کیلوګرامه تریاک چې په دری موټرو کې ځای پر ځای سیوه نیولې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان یو غړی د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړی دی. عراقي سرتیرو د سنی قبایلو په ملاتړ د ریماري د شهر د یوې برخې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. او د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشونکو وايي د جګړې دوام د اوکرين د خلکو پر ضد امپریالیستي نسل وژنه ده.
له سید کمال شارف څخه مننه چې لاند خبرونه دروورول. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې به سبا د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د اتمی پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو وروستۍ مهلت پای ته رسیږي. اوس په دې باب یو راپور لرو. د محل په ویانا کې د دواړو لورو ترمنځ تودې خبرې روانې دي، څو تر ټاکلې ضرب العجل یوې هوکړې ته ورسیږي. خو لویدیز چارواکي وایي دې خبرو اترو کې لا هم جدي اختلافات شته چې د هوارولو لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند ابروي.
د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه ویران د تهران د اتمی پروګرام په اړه تر ټاکلي ضرب العجل چې د نومبر 23 نیټه د یو جوړجاړي ته رسیدو لري ښکاري. لویدیز رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې په ویانا کې روانو خبرو اترو کې برخه لري ویلي، واشنگتن وسم هیله لري چې د ایران سره د دې هیواد په اتمی پروګرام د نومبر 23 نیټې یوې موافقې ته ورسیږي، خو په عین حال کې پر نورو انتخابونو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ځینې رسنیو ته په خصوصي توګه ویلي خبرې اترې لا هم یوې موافقې ته د رسیدو په اړه متمرکز دي، خو موږ په خپلو کې او له خپلو شریکانو سره د وړاندې تګ لپاره پر نورو انتخابونو هم غور کوو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و تر اوسه د ایران د اتمی پروګرام په اړه روانو خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجود دي. سبا د نومبر 23 نیټه د چور سره د دواړو لورو ترمنځ سیوی موافقې ته د رسیدو لپاره وروستۍ ټاکل شوې مهلت پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر سره تر کتنې مخکې پرون ویل په دې برخه کې سخت کار کوي، خو زیاته کړه تر اوسه جدي اختلافات موجود دي.
جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د اوترش په مرکز ویانا کې له دې خبرو اترو سره یو ځای شو. شتاینمایر وویل په خبرو اترو کې د جدي اختلافاتو د موجودیت سربیره په تیرو لسو کلونو کې کله هم دومره نږدې شوي نه
وو.
شتاینمایر وایي فکر کوم کولای شم ووایم چې موږ هیڅکله یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره دومره نږدې شوي نه وو، او د خبرو اترو فضا ډېره رغونکې ده، خو موږ باید خبر اوسو چې لا هم د ځینو مسلو په اړه لویې فاصلې شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ایران په دې خبر دی چې دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره غوره فرصت دی او که نه.
شتاین مایر زیاته کړه چې ایران له دې فرصت څخه ګټه اخیستو ته چمتو وسی نو بیا د پرمختګ امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویلي له ایرانیانو سره د نومبر د 24مې د ضرب الاجل د تمدید په اړه خبرې نه کیږي. خو یوې اروپایي سرچینې چې د دې خبرو اترو د بهیر په اړه معلومات لري پرون ویل د خبرو اترو دواړو لورو د پام وړ پرمختګونه نه دي کړي او ممکنه هم نه ده چې ټول شیان د نومبر تر 24مې نیټې حل شي. د سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي ویلي که سیاسي توافق ترلاسه هم شي سیاسي زمینې به تر ټاکلي وخت پورې چمتو نه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي چې ورپسې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په همدغه څپو اوریدای شي.
مخکخې خزي
احمد شبریم، السلام علیکم. هر کال په هالند کې د نورو هیوادو د فعالو کسانو د سل کسانو یو لیست انتخابی شي او خبري شي. په دې لیست کې سش کال افغان کډواله پلوش احمد زی انتخاب شوی ده. پلوش احمد زی وکاله مخکې هالند ته مهاجر شوه. د شپې لخوا په هالند کې تعلیم کاوه او د ورځې خپل ماشومان روزل. د دې بانک په برخه کې تعلیم کړی دی او په بانک کې کار کوي. لدی په واورو چې دغه ویاړ چې ور په برخه شوی دی د څه احساس کوي؟
کوم چې من هیزه افغان کزې په دې لیست کې نوم راغلی او دا ویار یو تنان د مال لپاره نه ټول افغانان لپاره ده. ډیر خوشاله.
پلوشجان احمد زی، تاسو ډیر کم کلونه وشو چې په هالند کې ژوند کوي. پردې ژبه، پردې کلتور، پردې کلچر، هلته هم د ماشومان روزنه او هم تعلیم کول سخت نه؟
بله، دا واضح خبره ده، سخت خوبه. دما سه کوم آرزو و دا کوم هیله می دوسته سه تحصیل و کم ما هیچ وقت دا ندی غوختی لو کچینوال می غوخته سه درس وایم و دا خوشبختانه پی فامیل کم لو یسه دیم سه دیر درس و دیر تعلیم تا دیر مهم رو رو کول که دونو دیم پدی خاطر سه زموریم یا تنها و پی خارش که دا ایس وقت ما باعث نده سه سه کور که نه ماته جرأت را کړی ده سه باوجود دیسه دوره سه مور د اولاد و سه شپې کوی سه درس وایې او مشکلات وایې که هغه دا هیڅ وخت ما اخیستې دوره نه ده که زه وایم سه نه اوس دې بس که دې کور کې کښېنه داسې اول که سره د خارجي لسان کې درس ویل ډېر یو مشکله خبره ده، اول لسان دې زده نه اوسي. مطلب فضل د خدای دې ما په هالندي میډیا کښې لکه څه خپره شوي دي چې زه په دې عقیده یم چې هېڅ شی په ځوان کې ناممکنه نه ده. وخت چې یو کلکه اراده ولري څوک هر منزل هر مقام ته رسېږي.
په اروپا کې ډېر افغانان اوسي، ځینې تعلیم کوي او ځینې تعلیم هم نه کوي، لیکن دغه سخت شرایط څه چې تاسو دې ته وهڅولی سي دغه سختي په ځان قبول کړئ سي، خوب کم کوي او د ورځې کوچنیانو ته وقف کوي او د شپې لخوا تعلیم کوي.
کلک اراده دا و سه زه باید یو چیرته ورسېږم، دا هیڅ وخت مې ځان ته د خپل مسؤلیت ګڼم سه زه خپل اولاد ته یو ښه مثال اوسم، نور ته یو ښه مثال اوسم. اما سه ما مور پلار غوښتل سه پلوشه به یو منزل کې مقام ته ورسېږي، یا مش غوښتل سه اولاد مې سخت شرایطو کې مونږ ته هر شی مساعد کړی ول. اوس په دې وخت کې ما دا وړکي غوندې مشکلات هیڅ وخت ما ځان ته داسې یو غټ ممانعت نه دی بوللی، اګر چې سه مور د اولاد وسې تنه په مهاجرت کې سه ډېر مشکله خبر ده. مونږ پوهېږو سه ډېر مشکله دلته اولاد روزل تنه په بل کلتور کې بله ژبه ده نور خلک. مونږ ته همیشه مې د انده خواهش و سه زه مخته ولاړ سم او اوسم انده اراده مې ده سه زه مخته ولاړ سم.
تاسو وایې سه سه اراده مې ده مخته ولاړ سم، یعنی څه هیله لرئ، سه څه باید وکړي؟
زه هیله مې داده سه نور ښځو ته یو ښه مثال اوسم، بلخصوص افغان ښځو ته سه ښځې حق لري لکه سړیانو غوندې کار وکي خزه حق لري تحصیل وکي ټول جامعه په تغییر کې ده باید موږ افغاني کلتور باید هم تغییر وکي باید خزه هم خپل مسولیت وګڼي چې موږ جامعه ته ضرورت لري موږ اولادونه د موږ ټول ضرورت لري تنه په سړی موږ نسو کولای دنیا آباده کړو بنده خاطر همیشه د ځان مسول ګڼم چې زه نسم کولای چې تنه کینم کور کې تنه د کور کاري مسولیت ما په غاړه ده بس په دې خاطر ځان یو مور په حیث یو افغان لور په حیث د مسولیت کېږي چې زه د کور کې هم او د کور باندې هم خپل رول ولوبوم
په لبرشه جنم هڅي په افغانستان کې په ګڼو مواردو کې او روچې خصوصا هغه انجونې سي واده سوي دي له هغه وروسته دوی تعلیم نه کوي څه فکر کوي تاسو هغه ته څه پیغام لري سي آیا ممکنه ده چې یو انجلې واده سي له هغه وروسته هم خپل زحمت وبسي او تعلیم ته ادامه ورکړي
بله امکان لري کزان که څوک واده سي او شای اراده وکړي چې زه د مقام ته ورم ورسېږم هر کار امکان لري منته اراده ډیره مهمه ده کله اراده وسی ځنه واه سماته دې اس مشکل نه ول ترخه مې وخت درس وایم مثلا هغه څه نو سو باید د شپې او شای ویلې وایس ما اولادونه سره یاد کور نور مسولیتونه مې درلودل هغه سره مې کوایس څه مخته بوزم په دې خاطر همیشه یو لار پیدا کیږي منته باید سره خپل وجود ته وای خپل ځان سره د نیت وکي چې زم په دغه لار په دې لار به همیشه ماته سره پیر نه وي زه په خامزم زم زه په غرم زم زه په مشکلات هم راځم په مال باران هم راځي په مال طوفان هم راځي منتظر دونه مستحکم یم چې دا باران طوفان هیڅ وخت نه لرزي او زه مخکزم
ځینې کسان په افغانستان کې شاید دا فکر وکړي چې په اروپا کې شرایط د وی مېرمنې لپاره مساعد دي سیاق خپل تعلیم وکړي او یا شرایط آسان دي ژوند آسان دي څرنګه تاسو له دې سره موافق یاستی چې یو افغان مېرمن په افغانستان کې ستونزې لري او هغه د خپل پرمختګ لپاره څه نشي کولای
خپل ډیر کم عمر په افغانستان کې تیر کړی بیا په پاکستان کې بیا وسته څو کال په الګ کې ما هم هغه زحمت په افغانستان کې وسو درس لپاره بیا د پاکستان کې جره جهاد مې وسه زه درس وایم په هالند کې هم اماسه مطلب مسایته نه دلته باید خپل وګرځي من هیڅ یو خزه باید خپل رول مسؤلیت خپل مسؤل ځان وګڼي خپل تحصیل په سولار سین بل خصوص افغان مېرمن وسی مونږ ټول په دې په جامعه کې په ټول په نړۍ کې خزه همیشه یو قدم لسره نه ورسته قدم دی بیا بل خصوص آسیایی خزه افغان خزه لاس قدم شاته دی او په دې اروپا کې ځان ثابت کول من هیڅ یو مسلمان افغان جرګې ډېر یو مشکله خبر ده او مسایل هم نه ده درته شرایط منتظر سړی به انده کلک اراده سولري سایز وخت یو کلک تصمیم وکي چې واقعا دا غواړم
حتما امر مقام ته رسیدي پلوشه جان احمد صاحب مننه چې د ازادي رادیو په مخکښو شوزو پروګرام کې مو برخه سره وخت تاسو
نه هم مننه یو جهان مننه زه ډیر خوشاله چې یو افغاني رادیو له خوانه ما سره مصاحبه کیږي ډیر ډیر مننه
هیله کوم
چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وی تکلیف اومدن کل تنظیمای زور است جبید
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخله تو نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری در ازادی رادیو نو اورئ
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیازائی
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ
د فیروزکو موسسه د کابل مرادخانی سیمه کې 112 کورونه د کابل د زړې معمارۍ په څیر رغولې دي. د دې ترڅنګ د موسسه په تعلیمي برخه کې شاګردان هم روزي. د نن خبرونه مو د دې موسسې فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وغمه رشیدی به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د فیروزکو موسسه له 8 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې له تعلیمي پروګرامونو سربیره د تاریخي سیمو او میراثونو د بیا رغونې په برخه کې هم ځینې کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی زبیح الله نوري د نوموړې موسسې د اړیکو مسؤل دی. نور معلومات به دایره کړي.
د فیروزکو انستیتوت په 2008 کال کې د تاسیس شو. د فیروزکو په دریو بخشو کې کار کوي چې یو بخش د باسازی د تاریخي ځایونو بیرته ودانول په خاص ډول د مرادخانی ساحه ایمو تر کارلاند، او بل بخش د ځوانانو روزل د سنتي کارون یعنی هنرون په برخه کې چې انستیتوت ایجاد کړی دی چې په څلور بخشو کې موږ شاګردان تربیه کوو. خطاطي بناتوري ده، زرګري ده، کلالي ده او نجاري، او بل بخش موږ د بزنس یعنی تجارت بخش.
د غغلی نوري په وینا فیروزکو موسسه یو انسټیټیوټ هم لري. نو موري ورته ووایي چې په تیرو 8 کلونو کې دوی د مرادخانی په ساحه کې کوم کارونه کړی دي او شاګردان په کومه برخه کې روزي.
مرادخانی ساحه کې 2008 کال نه راپدې خو موږ په حدود 112 کورونو ته ترمیم کړی دي. بعضی کورونه تاریخي قدامت لري چې په 13 پیړۍ پورې رات لري، او دا کسان چې د مرادخانی ساحه کې اوسېږي اکثریت یې د روزمزدکار دي، یعنی کسبکاران دي. موږ د دې کورونو ترمیمو او موږ دوی استخداموو ترڅو خپل کور کار وکړي، او موږ دوی ته معاش هم ورکوو. برالی دی د فیروزکوپ انستیتوت کې د 2008 کال نه راپدې خو 144 کسه موږ فارغ کړي چې دلته دوی د کالی پر از تکړه کوي. جذب شرایط موږ هر کال د کانکور تاریخ موږ د شاګردان جذبو، د خطاطۍ د فارم موږ د 12 سم فارغین منو، د کلالۍ نجارۍ او زرګرۍ پر موږ د 9 سم فارغین منو. چې وروسته د فراغت څخه دوی ته یو سند د وزارت معرف لخوا ورکول کیږي، او بل سند د انګلستان څخه د سیټي اند ګلز د یو اورګان د په بینالمللي سطحه باندې دوی سرټیفیکټونه یعنی د شرطنامې اعطا کوي چې په آسیا کې، هند او افغانستان کې دوه مرکزونه لري. وروسته فراغت موږ فارغین شاگردان کولای شي چې په بنګلی سطح باندې د کار وکړي او د کار جواز لري. او زموږ د نوي کارون څخه چې سکل موږ شروع کړی ده، هغه د قران کریم لیکل دي د ورېښمو په صفو یا انتقاب باندې، چې دغه په اوسني عصر یعنې کې دغه یو نو ابتکار دی چې یوازې فیروزکو انستیتوت له خوا څخه به په مخ وړل کېږي. تر اوسه په جهان کې تروسه دغه کار چا نه دی کړی.
ښاغلی قمرالدین چشتي د فیروزکو په موسسه کې د خطاطۍ او میناتوري د څانګې آمر دی. ومان د دې څانګې او پر ورېښمو د قرآن شریف د خطاطۍ په باره کې مرکه ورسره کړې ده. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
درته وایسته چې په دې برخه کې څومره شاګردان دي تاسو سره، څه دي نوې کارونه مو په دې ورستو کلونو کې؟
دلته مونږه درې صنف لرو، چې اول صنف، دویم او دریم صنف. مونږه نسل ویخت شاګردان لرو، نیمه د خطاطۍ لپاره دي او نیمه د میناتورۍ لپاره. د خطاطۍ لپاره مونږه تقریبا 9 وخت دلته کار کوو په شاګردانو باندې.
نمونه یې واخله،
اول نکنس تعلیق، نکن لا نسخه، سلس، کوفی، دیوانه، دا خطونه میاری شکل بانده.
دا میناتوری پا برخه که مکارونه چه دی؟ دا میناتوری اغا زلا شیوه تاقیبه و یه نوی دا چه نوی کارونه سوی؟
دا میناتوری پا برخه که مونگا دا بیزاد مکتب چه پا دا تیموری وقت که دا دیر پر مختب کلی و دلتا دا مکتب که دا الهاق په توګه کار کوو او کوشش کوو شاګردانو ته په هماغه شی چې بیزاد صاحب کلی و وروزو.
استاد، تاسو یو نوی کار مو شروع کړی ده چې د ورېښم په ټوکرو باندې د قرآن کریم آیتونو لیکل دي. په دې سره کې یو څه معلومات را ترکه چې دې موضوع ته د چا پام سو، څنګه پام سو، او دا په نورو دنیا کې څه ویده کنه د سوي داسې کار؟
دا خو مونږه بس یو لوی افتخار دی دا قران کریم په نسخه خط باندې باندې ولیکو او بیا میناتوری د طبیعي رنگونو سره جوخت بعد وکړو.
استاد تر اوسه څومره کار په مخ تللی ده د دې نوې طرحې او د دې طرحه تاسو ویل چې تاسو خپل ده نو څومره کسان په دې کار کوي؟
تقریبا 12 کسه په دې کار کې کار کوي. سلور کسه د میناتوری دپاره او اته کسه د خطاطۍ دپاره. تقریبا 50% لمون کار په پرمختګ کلی دي.
دا د طبیعي رنگونو کاروبار چې د افغانستان کې پخوانی سابقه هم لري، کوم نوی رنگونه مو تر اوسه جوړ کړی؟
دا رنگونه چې تاسو ګورئ چې په پتولونه کې دي، دا رنگونه د استاد تمیم په نظر باندې پروس کال ټول شاګردان دا جوړ کړی دي. د طبیعي رنگونه لکه د ګلانو نه خستی دي، اجار مدنی، فیروزه، پلا، پنځه دیرش تر سپک دیرش رنگونه. نور شایان چه دی لکه زرچوبه، سندار، اول، اندیکو.
رازی های سقصه ده خطاطی ده برخی ده دریم کال محصله ده و من پختله مرکه او رو
دارت وایت څنګه را لید انستیتوت؟
زما سابقا خطاطی ته کورنۍ مې ډیره علاقه مند و چې خطاط شوم. بیا اعلانات ته فرسکو انستیتوت فرسکو امتحان ورکو بیا شامل د دې ورسه شوم. ساکل مدریام کال د تقریبا دوه مېشې بعد یادري مېشې په فارغې
صرف هم ده د خطاطی په برخه کې مکار کړ.
خطاطی، میناتور او تصحیب درې وړو او دې څنګه ته نور مضمونونه هم تاریخ، هنر، تجارت، انګلیسي، کمپیوټر د مضمونونه هم وایلم.
مدل سبق
سهار تر و با جون تر سالور پوری
چه معلومات را ترقی د دې قران کریم په ایسه کې چې تاسو د ورېخمو پټوکرو لیکي دا څنګه لیکل کیږي او څه تفاوت لري له نورو خطاتو سره؟ کار اسانه ده، ګرانه ده؟
دا ورېخم ته کاش ویني دای باندې سور قسم مواد ول کیږي ډیر پرسه لري چې باید تش نسخه ته چې دا یو ډیر واضح او سری خط دی، یعنی هر څو کول شي په اسانه توګه ول ولي.
زه چې ګورم تر دې ټوکر لاندې یو بل پانه ده چې په هغه باندې د قرآن شریف آیاتونه لیکل شوی دي، تاسو هغه کاپی کوئ که څنګه؟
استادان ویلي دي چې د قرآن عظیم شان ته باید ډېر توجه وشي، کان لري چې زیر زبر، فتحه، کسره، یعنی مشتبه پکې نه شي. هغه له خاطر هغه لپاره یو لاندې صفحه ایښې ده،
هماغه زلوی هماغه روښانه کړو.
بله هماغه سه کار کوو. میناتور برخه هم استادان طرح ورته کار کړي دي چې د شاګردانو مثلا یو نفر په خط بخشي دي، نور څنګه چې دي دا میناتور بخش مختبري رنگ او طرح د البته استاد انتخابي به موږ کار کوو.
په ورس کې څومره لیکل کولای شي؟
په ورس کې یو صفه زخپل، یو صفه کولای شم چې ولیکم، مو بس څنګه مې شته چې دا می صفه زیاتره مولیک.
څه نظر لري نور جنکیو ته چې علاقه لري له خطاطي او رسامي او میناتور سره؟
دلته شرایط ډیر ښه دي، زه چې وینم ډیر امکانات شته. څوک چې علاقه لري به هر رشته کې چې غواړي خلری هغه رشته تکولای شي چې مختوی سي، البته زیات کوکو کړی زحمت وبس ان شاء الله خپل مقصد ترسي.
ډیر مننه کوم.
تاسو هم مننه.
اغلی ستوري ستانګزای د فیروزکو انسټیټیوټ د زرګری د څنګه د دریم کال محصله ده. نو موري وای دلته موږ د زرګری شپک ډول کارل ولو. شبکه کاری تر نورو برخو ډیر ظریفه او سخته ده.
مثلا مللی هراتی چې د ډیر ظریف کاری ده، او بل رشته چې ترکمن ده او دا کلاسیک ده، یو مدرن چې دی آزاد دی. مثلا هر دیزاین چې تاسو خپل کوی همس کولای سي چې په بازار کې و باسي. مثلا په ترکمنو کې ډیر رقیق تیګو استفاده کیږي، شبکه کاری ډیر پکې استفاده کیږي. مثلا په هراتی کې اسکل د سن کېږي، مثلا همیشه د سیمونه استفاده کیږي او ډیر ظریف کاری کی. زه فکر کوم چې ټول نه سخت به شبکه کاری د دې لپاره چې په فلز کې کاتنګ کول ډیر مشکل ده. مونږ تقریبا 15 نجونې یو دلته.
عادل کوثر د فیروسکوپ انسټیټیوټ کې د نورستاني کندنکاری استاد دی. د چ نورستاني سبک څه ځانګړنی لري؟ د مرکې کې به واورو.
څومره کسان دي په کلاسیک او په دې نورستاني برخه کې شاګردان؟
همدلته درې صنف لرو، لسم صنف دا، څوارلسم دي، پنځلسم صنف لري. په هر صنف کې لس او دیارلس، څوارلس، پنځلس کسان لري.
دغه د نورستاني کندنکاری هغه عمده خصوصیات څه دي په دې سکه وترات؟
ته خود ستو چې اول خو کندنکاری په نورستاني کې دا چې باندې کوم دا یو سړی په کافرستان په وخت کې یمران امید هغه نه دا کار مونږ ته پات شو دا هغه سړی چې ځان ته خپل په شکل باندې یو بل جوړول خلکو ته ویل چې همدغه سه بوټ جوړ کړي او پرسش کوي همدغه سه کارونه پات شو مثلا په نورستان کې موږ عموما د سینې شو لري ټول نورستان دا کار نورستاني کار تقریبا محدود مونږ فهم یو سل کسان هم داسي دغه د سیمون د کورونی کار ده
دا سیمبولونه چې تاسو فرضاً په دروازو کې په کړکیو کې دا لامه په خونه پات سوې دي ک بیا څه تغیر
دا په خونه پات شو مثلا او وخت کې کوم چې یمرا چو ځان ته دغه شونه جوړوله هغه په خپل دغه نمونه یې خېدی مثلا بوریا باف د ګولی کاوډی دا ستاره دا داسي د خپل خپل رتبه ولکه چی مثلا بوریا باف چې دا غړ رتبه یو لوړ د رتبه څوک درلوده هغه د مثلا په چوکي کې په شاته کنه هم دغه سپجو مثلا ګولی کاوډی دا یو مدیر دا دغه سیستم باندې پاسکارو باندې
دوی ته دروازې او دغه چې جوړولې لوغو به خلک په یدو چې دا د چا دی
په نورستان کې کورونه باندې نورستاني کارونه شوې دي اوس هر څوک چې نورستانيان پیګز دا د دې دا کور چا ده او دا د دې وظیفه څو
پردان دا ستوري ستاس کوګه د دې معنی څه ده
دا په خله یو سور شه د ټول علاقه لک چې عسكر وغونی کنه چې یو خدمتګارو بوریا باف چې هغه د رئیس رتبه وکنه چې یو ملک
ګولې کوډی نه به مطلب څه
ګولې کوډی هغه د غي ماوین او د سیکلټر وغونی کنه
ټول به دغه څو ډیزاین
سلم زیات دي
پردان یو نفری چوکي او یو متر میز چې کندن کاری سوی او پنورستانی کندن کاری دا پوڅو افغانۍ خرڅوي
څو رقم مونږه لرګي لرو اولی درجه اول لرګي چې ډېر قیمت ده مونږ دا شل زرم تمامي کې چوکيو دا میسر په لز زرم تمامي کې په پنځه زرم تمامي
یعنی اول لرګي مو کوم ده
اول لرګي خود صفر لرګي مونږ ته یو خرچه ده یو ده د غوز لرګي نه چهار مغز
قدر منو اوریدونکو خبرونه هم دومره و کمو رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی پا کابل که مو دا پوست باکس شمیره دا توار لسی اواویا پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو تر بیا اجازه وارو بسیا و پیزت وسی
د افغانستان ولسی جرګې نن له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي موافقې بحث وکړ. همدا اوس اسدالله لودین د کابل په استودیو کې دی. لودین صاحب د بحث نتیجه څه وه؟
ډېره مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان ولسی جرګې بلاخره له یو میاشت بحث او څېړنه وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي سند نن تصویب کړ او دغه راز له ناتو سره هم د افغانستان امنیتي مسوده چې د سوفا په نوم د هغه هم نن تایید کړله. باید ویم چې دغه دواړه سندونه د ولسمشر اشرف غنی د لوړ مراسمو یو ورځ وروسته په کابل کې لاسلیک شول. په کابل کې د افغان حکومت له خوا نه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په دې سند لاسلیک وکړ او د امریکا له خوا نه په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم او د غرض د ناتو ملکی استازي میخائیل یوخیمز په دې باندې لاسلیکونه وکړل. د دغه دواړو سندونو لمخې د امریکا سره د امنیتی سند لمخې بعد له 2014 کال وروسته د امریکا 9800 عسكر په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي اډو کې پاتې کیږي او د غرض بعد ناتو ځواکونه یو شمیر ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې کیږي. دلته به د افغانستان ځواکونو ملاتړ کوي. البته لدې وړاندې ناتو ویلي چې د دوی جګړی ضرور د 2014 کال په پای کې یعنی نګدې سباند یو میاشت وروسته پای ته رسیدي او د 2014 کال په پایل کې به دوی نوې ماموریت د همدې امنیتي سند په اساس پیلوي چې په هغه ماموریت کې به د افغان ځواکونو روزنه او تمویل او دغه راز دوی تجهیز شامل وي. دغه دواړه سندونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت له لارې د یو میاشت په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون په دې باندې بحثونه وکړل. نن هم په عمومي غونډه کې لومړی د نړیوالو چارو کمیسیون مشر ځاځي وطن دوست د دغه دواړو سندونو متن ولوسته جرګې ته وارو او وروسته بیا جرګې موافقه وکړه. فقط په دې برخه کې 15 مخالف رائے وې. نور د ولسی جرګې کوم غړي چې په تالار کې حاضر او په اکثر رائے سره دغه دواړه مسوده تصویب کړلې. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان هم چې د افغانستان امنیتي چارې لنګدې ساري دوی وایي چې دغه مسودو لاسلی کول د افغانستان لپاره مهم دي. دوی وایي چې په داس حال کې چې یو میاشت وروسته نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي یا خپل شمیر کموي، نو دغه مسودو موجودیت یا د دوی مسودو لاسلیک کولای شي افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، هغه د ترسو کولای شي د بهرنیو له ملاتړ پرته هم په افغانستان کې دوی په یوازې سر عملیاتو کې او کولای شي د هیواد دفاع وکړي شي.
ډیر مننه سدولا لودینو چې ویلې ولسی جرګې په غوڅ اکثریت نن له ناتو او دغه راس له امریکا سره د افغانستان امنیتی موافقه تصویب کړې. د موافقه د ولسمشر غنی له وخت رسیدو یو ورځ وروسته افغانستان او متحدو ایالاتونو او دغه راس ناتو لاسلیک کړی وي. په اسدولا لودینو ویل چې په ولسی جرګې کې یوازې پنځو تنو له دې موضوع سره مخالفت وکړ، نورو ټولو حاضر غړو دا موافقه تایید کړه.
ساتھ تم کے دے دے خاور